السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغې ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوو جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډاکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړې شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبت پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شری یا هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سږ کال لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره شلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سږ کال لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې شپږ زره دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیه په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوی. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوز د نوی برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی الاصل امریکایي خبريال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 23مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصل امریکایي خبريال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکي وو د 2022 کال په نومبر کې د غرسنۍ پرې خوده او د څه مودې لپاره بهر اوسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لنیول کېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې له خپل سی وی سی ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغه چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحقه زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وبپاڼه کې هم لوستلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په ایران کې سږ کال 9 افغانان اعدام شوي دي و اعدام شوي افغان خور وای.
جرم بیادر مواد بود.
ما د ورور جرم د مخدره مواد ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي.
په ایران کې سږ کال د اعدامونو شمیر خپل په ایرانیانو کې هم د پام وړ بدل شوی. د طالبانو حکومت غواړي بازارونو کې پخوانۍ زنځیري هټۍ بیرته فعال کړي. دا چې دا څه ډول هټۍ دي خپرونه کې تفصیل درته لرو. امریکا کې سبا سه شنبه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. دا چې دغه ټاکنې به پر افغانستان څه اغېز ولري په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. هیله ده ملتیا مو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو که د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځي ځانګړې خبرونه هم درته خبرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو څخه د تیر اونۍ پیښو ته پکې کتنه شوې. اوس هم راځو د دغه خبري ساعت د سر مطلب ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال لپاره تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې را سره سته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نو میوانه خستل شي وای د اعدامونو د خبر لا اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې سږ کال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو درې برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر 4000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو 10 یا 15 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي.
ادامه بقای خودش مهمتره.
د ایران د بشري حقوقو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور وشتا ته.
د طالبانو د حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولانو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان د خګام بولی خوایي ډاډانه دي چې طالبان به د اجمنې عملی کړي. تفصیل حدیث پرته ساو.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو او اماراتي شرکت مسولینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیري مغازي بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دغه پر پلان درس موږ خپل اروند غازنجری مغازي برته په حاله کو او لوګي خلکو ته خدمات وړاندې کوو او غیته خلکو ته وسایل جوړ شي بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات ندي ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي خو یې تیر شمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پل کړی. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنې کې د هریدل او خلکو ته دا ویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم د مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې تورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عام خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل خار یو بل وسیدونکو سفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستر اقدام د لزر پر خوخیو خوختنه مده چې پښته وسنی حالات کې ولس لډیر ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړې بای د کار نشته د خلکو بې روزګاری چا د اقدام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لړل ازرخ شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمندي خدا چې دغه اقدام به څنګه او لکوم امکاناتو کېږي په اړه دا او غني نورې پښتني موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نکاو د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنولري زنه پوهیږم چې څه ډول دا کول شي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچي.
له بي وصله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا سرګندونی داسې محل دي چې د کابل او بیلابیل ولایتونو سیدونکو له ازادي رډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګاری او د توکو د بیو لړوړوالي شکایت کړي او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله جویس موسوی په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتی رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ وشلي. خو یو شمیر کونډي او معلولان بیا شکایتونه لري او وایي چې دوی ته مرستې نه دي ورسېدلې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي ده خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپل هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې.
دا شه مجبوری ده ده شه مجبوری اخیستیم ده شه وارو ایتمان را خواهد دری کوندی دی ده وارو ایتمان دی اغم دی علا ده بای ده یک چشم پلاسیم کسم ده تا خورم شه دی آر شیاری انا دایره ده تب لما ده اصل را ورا دو سوال دی را خلا دی لکا زکات وارو می ده شه ده با این ناشتی یاری انا پای بیا پای زار ناشتی نور خود ساکه ده شه
ده پا داسی حال که ده چی تازه ده طالبانو ده حکمت ده شهیدانو او معلولینو چار وزارت ویلی پا روسیو میاشتو کی پا معلولینو کندو او یتیمانو لس میلیارد او یو سل او یا میلیون افغانۍ مرستې ویشلی. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه تیرو سو میاشتو کې تقریبا لس میلیارد او یو سلو اویا میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړې دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوي دي دوی فقط هغه فامیلونه پاللی دي. نور زه خپله درې کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني ټوله ما ویني او زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ول زره یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وختاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بیوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته سبا سه شنبه د نومبر 15مه په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کیږي. میلیونونه امریکایانو او ور د مخه په وختي رایه چونه کې ګډون کړی دی. تفصیل له صفی الله سانیک زیو.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایه کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمن سیالي خورا نږدې بلل شوی او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه یې ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس په همدغه ایالتونو کې خپلې انتخاباتي هلې ځلې څرګنده کړې وې. هاریس د یکشمې په ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له دیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالډ ټرمپ بیا د یکشمې په ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوي یا الیکټرال کالج کې مهمه دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکیچ، په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتې دل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهوری غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپل یو ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د په میز پرتی وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستان د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستان په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دې په خبره تر ټولو کمزورې موافقه لاسلیک کړه.
اوس هم راځو دې ته چې آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي. را روانه سه شنبه یعنی سبا د نومبر 15 په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د غراز د جمهوری پال ګوند کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سیالي کوي. د انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک زیر دي. دا چې پر افغانستان به یې اغیز څه وي احمد تکل ورته په دې راپور کې کتنه کړې.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن دیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او دیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولی. ډیری شننونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړی توبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتی ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ رادیو ته وویل
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیز یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه ده، د منځنی ختیځ حالات دي او همداسې د ایران او د اسرائیل ترمنځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانه ولی.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو له دې صاحب کړه چې هر یو یو وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. خغلې ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نوي.
د جمهور خان او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونډه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع برت امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د خاطر چې د اوکراین موضوع باعث دې سو چې امریکان له افغانستان وزي د دوه د مذاکرات لارنه او اساسي وینو د اوکراین موضوع د حل کې دوه خواته نه روانه.
د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا یې د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونه کړي نو ښایي د افغانستان راتلونکی ډیره روښانه نه وي.
د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاري اوس خود شي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنۍ حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنۍ شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روان وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2020 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې و چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود څنګه چې ادعا کیږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې یې د امریکا په تور لیست کې شامل دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. دروان کال په زمری میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څنګه څارنه لري او په دې عربی اقدامات سوي، په جواب کې وویل چې کله چې امریکا ګټو ته کوم غواخ پیښ شي نو دوی به پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا غواخ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوګۍ جوړ نه کړي؟ د پښتنې ته ښاغلی اتمر جواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنی چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګر ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نور ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډلې تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو د پاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت ساري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنکړي چې وضعیت تر همره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپل منافع او د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د دریم ګړو هیوادونو لاري لکه د قطر او نور هیوادونو لاري باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نشي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا په ملرنه افغانستان ته ډیره کم شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2020 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایی حمله کې ووژل شو. همدارس د راپورونو لمخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بي پيلوټ الوتکو د غازمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 28مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت تخپل لمړنۍ وینا واوروي، نو خای روخانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوی اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او کبه په همدې حال پاتې شي.
اوریدونکو په همدې سره د دقیق پرونی خبری مسائل رانغاړو، وروسته درته د ومه ورځې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس شپږنیمه بجې شوې. په مکړی د خبرونو لنډیسته، د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په دورو وهلي دي. نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ریاست د 1400 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی، خو بیا هم په دغه کانکور کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې، او دغه وزارت ویلي چې سږ کال یې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یو بمې چاودنه کې ټپیان شول. د دغه بمې برید هدف هغه هندي وسلوال و چې هغه هندي ځواکونه و چې له سیمې تیرېده، او فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 10 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
ریډیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه، زه سید شنواره مولا یو متفاوت زاویه د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي و مورسته مو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي. لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو لیو داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهل، او نور ډېر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله، خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډز شوي.
وزو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال اندې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي، څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یې جبرانه خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي، رسنیزه نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسو باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړه تر اوسه رواني ناندري. تیرونه امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسنی بحران سبب وباده. خلیلزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولای کې ناکام مهریا دکړی دي.
خلیلزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې دي، خو دی افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه، او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه.
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی، دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي، طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خوند له همدې چوکۍ نه لرې کېږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوي ځند وروسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او ژوبلې دا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لوری په کې پړ هم نه دی بللی. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده. خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه دي ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرجوب لید پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیښې عیني شاهدان سی یو شمېر ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي. یو شمېر نور لا هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
داز تقریبا په 2022 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو دز کړی و دی وزلی و په دمه د امارت اسلامي چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمې ودونو خبر و ویدوګان اسناد او مدارک شواهد هم روخانه و. نو دې لپاره چې تحقیق وسی دا خبره و چې نه سوی وای اما امارت هم ډېر احتیاط کاوه چې یواره پوسی سي د عوامل چې شدي وزو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې مانا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بدلي.
د دې مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده. خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. دا هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته په خوا ویلې او زیاته کړې و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسؤلیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه وړاندې د ایران بشري بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې پکې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو. خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودل یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د غوتر په هولندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کلل د دې رسنیز کوخ ورکولو یې دغه پیخه غندله لیکل او بحثونه وباندې کول. هغوی هم تهدید کړل وی غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغه ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غوی رواني حالت د ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او هغه ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ور باندې کړی دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي او د 300 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگتن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنۍ په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزی او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلوده چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګاڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوکه کې کوي ډډې تواچول شي، ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باور او ارګ هم رسیدلی معلومات دا چې خلیلزاد له کرزی سره په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره د تفاهم ترسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځزي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندې دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبد الله، همدارنګه د امریکایي چارواکو او خلیزات ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول و چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخ بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبد الله له خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدی کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لار هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړې یو اړ بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندول شي، هم مخالف ډلې قوی کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. دا غي ډیر غټ لامل او دا غي ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونه د سراج الدین افغاني پر رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنگیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتون کې وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښیدونکي دي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه د پخوانی دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله روښان فکره د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتداري پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفہ صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفہ صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر دې بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وايي د نیویارک ټایمز پر راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغه ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې ده چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډېرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکو لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي پیسې ده او نوي پیسې ده اتیا پیسې ده پیسې دي په هر حال باندې، خو قاطی اکثریت وایي چې قاطی اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي پرمانونو د ځینو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطی اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت ملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقانی شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلی لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلواله لا محسوسي کی لا را څرګندېږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دل چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو چې ورور دلته د جماعت الکوټي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیږي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي.
هغه سرونه راځو او دې لټه چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاله چې شوې سکاله دا کې ډېر مشکله سره حالو.
که دا خو سکاله د چمرګر دې غد د امزه کوم ته ویني دا وو به مته ویني ولکه د خوراک وبلرو یا د انسانانو وبلرو یا د مالو وبلرو مالونه مم دغه سره خلاص ته پیلا کړی سدلی اولادونه مم پیلا کړی سدلی مرګره هیڅ سیاسي مشر نه لیدلې د نو ماخسته دي.
بل خو ځین خلکو ازادي رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو رایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د سطح څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه ته کم شي یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانان باید باقی پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نورو اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطح باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې روختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بل مسله چې ډیر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وځ شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړې دي. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې میناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد وګت شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د غډلې ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغه وو غواړي د افغانستان د خیر پاره تسمه ته د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینه لار او یوازینه لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدل شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
اوس هم ټولنیز رسنۍ چیرونی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چار وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنز کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلی د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځیدل یې داخې چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. جنوبی ویلی ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پرستیو کې عام بازارونو ته راوتل ترسو خلکو ته وضعیت ډاډا او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بل توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردی د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیل ته لورتلو وروسته خبرلانو ته ویل اپریدیان د پاکستان پوز سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابر کړي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلی شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیل او اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامل د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستانی خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولی هغه تلار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاورې کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د په وینا پاکستاني دوم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کوری خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنل چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان وشتل شوي دي، خو په وینا یې شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپک سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توې شوی وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چینی وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکی الوتکه جوړه کړې چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتر واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکه بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوې شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلۍ داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,312 کیلومتره خور ټغر به د ریل له پټلۍ څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلۍ د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 10 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. چلریش کلن چینایی وګړی ګونګ د مارچ په 13مه د مشتقی چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسیدل. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 14,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسیدل. څلورش کلن ګونګ وایي له وړکتوبه یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په دوه دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه، د خوړو لوښي، کالي او 6,500 دوه پاور بانکونه بار کړي وو او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاڼم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سعید شینواري سره خپله اووم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.